ټرمه شي ګرانو کتونکو، وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک پاڼه باندې لوی خیبر پښتونخوا خبری برخه کې د تاسو ټولو ته هرکلی وایم. نن د نومبر 26 نیټه او د زیارت ورځ دی، او اوس غوښه د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هیله څرګنده کړې چې د امریکې منتخب صدر جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ تګلاره جاری وساتي. د بخښنې نړیوال ادارې امنسټي انټرنیشنل او د قانون پوهانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کمیشن اف جوریسټس په پاکستان غږ کړی چې د احمدي اقلیتي ټولنې د غړو خلاف زیات شوو د تشدد نه ډکو حملو په فوري توګه او بې طرفه پلټنې وکړي. امریکا کې نن د تھینکس ګیوینګ یا د شکرانې ورځ لمانځل لپاره په میلیونونو خلکو په داسې حال له هوایي جازونو کې سفرونه کړي چې په ټول ملک کې د کرونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. او اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هیله څرګنده کړې چې د امریکا منتخب صدر جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ تګلاره جاری وساتي. د شروع یا چهارشنبې په ورځ نړیوال اقتصادي فورم ته د ویډیو لینک تلارې په وینا کې نوموړي د صدر ډونلډ ټرمپ ستاینه کړې او د افغانستان د سولې خبرې شروع کول یې د هغه غټه کامیابي بللې. نوموړي هیله څرګنده کړې چې جو بایدن به په افغانستان کې د صدر ټرمپ کړي ښه کارونه په شا ونه غورځوي. عمران خان ویل پاکستان د امریکې او طالبانو خبرو ته په کینولو کې مهم رول لوبولی دی، خو نوموړي ورسره په افغانستان کې په تشدد سیوا کېدو اندېښنه هم څرګنده کړې ده. افغان طالبانو کابل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وروستی سفر مهم بللی او ویلي دي د پاکستان په سیر ګاونډي ملک سره ښې اړیکې لرل د افغانستان د ګټو لپاره ضروري دي. د افغانستان خاما پریس سره یو مرکه کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیب وردک واضح کړې ده که امریکا کې د جو بایدن نوی حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې شوی تړون رد کړو، نو طالبان به یو ځل بیا د امریکا په وړاندې جګړه پیل کړي او دا جګړه به تر هغې روانه وي چې تر څو امریکا د افغانستان څخه وتلې نه وي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي په دوحه کې له ډېرې مودې وروسته یو ځل بیا د سولې د خپل منځي خبرو لپاره ناستې شروع شوې، خو تر اوسه دواړه اړخه اتفاق ته نه دي رسېدلي. د بخښنې نړیوال ادارې امنسټي انټرنیشنل او د قانون پوهانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کمیشن اف جوریسټس په پاکستان غږ کړی چې د احمدي اقلیتي ټولنې د غړو خلاف زیات شوو د تشدد نه ډکو حملو په فوري توګه او بې طرفه پلټنې وکړي. دواړو نړیوالو ډلو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د احمدیانو خلاف تشدد لپاره ذمہوار خلکو خلاف برابر قانوني ګامونه پورته کړي. د بخښنې نړیوالې ډلې او د قانون پوهانو تنظیم په خپل شریک بیان کې ویلي پاکستانی چارواکي وخت په وخت د احمدي ډلې سره تعلق لرونکي خلک گرفتاروي او په هغوی باندې د خپل مذهبي عقیدو په بنیاد د مذهب سپکاوي او نور تورونه لګوي. دواړه ډلو ویلي پاکستانی پولیس اکثر د احمدیانو په تنګولو او د هغوی خلاف د دروغو په بنیاد تورونو لګولو کې پټ ملګري دي. په بیان کې ویل شوی د پاکستان حکومت لخوا احمدي ډلې سره تعلق لرونکو سره کیدونکي زور زیاتې مخنیوي کې ناکامي د مذهب په نوم د هغوی خلاف تشدد زیاتېدو کې مرسته کوي. پاکستان کې د روان کال جولای میاشت راهیسې د احمدي ټولنې لږ تر لږه 15 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي او صرف په دوو مقدمو کې پولیسو مشکوک تنه نیولې دي. پاکستانی چارواکي د ډېر وخت راهیسې په اقلیتي ډلو باندې د حملو او تشدد پیښې د پام نه اړوي او وخت په وخت د بېلابېلو اقلیتي ډلو خلک د یو شمېر تشدد او فرق نه ډک نورو پیښو سره مخ کیږي. او امریکا کې نن د تھینکس ګیوینګ یا د شکرانې ورځ لمانځلو لپاره په میلیونونو خلکو په داسې حال هوایي جازو سفرونه کړي چې په ټول ملک کې د کرونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د تیرې جمعې ورځ نه تر اتوار ورځې پورې 3 میلیون خلکو په هوایي جازونو کې سفرونه کړي، کوم چې د روان کال مارچ میاشت راهیسې په ایرپورټونو باندې تر ټولو زیاته ګڼه ده. د کله نه چې په امریکا او نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل زیات شوي، خو د کرونا وایرس له کبله د تیر کال په نسبت نه د نیمې نه زیاتو خلکو سفرونه نه دي کړي. د امریکا وفاقي حکومت په خلکو زور راوړي چې د کرونا زیاتېدونکې وبا له وجې د کال د تھینکس ګیوینګ یا شکرانې ورځ په خپلو کورونو کې تیر کړي. په امریکا کې خلک د تھینکس ګیوینګ ورځ د خپلوانو سره یو ځای تیروي او په دې ورځ په کورونو کې خټمي چرګ او نور خوراکونو دعوتونه کوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو کتونکو، تاسو د واشنگتن ډي سي نا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو لوی خیبر پختونخوا خبری برخه ګوره او اوري هم. تاسو د ډیوه په فیسبوک باندې هر ورځ د مهمو خبرونو پړه مونږه ریپورتونو او مرکې چې دي نو دا تاسو ته وړاندې کوو. دې خبری خبرونو وروسته به د خبرو اترو برخه شروع کیږي چې زموږ همکار بیروز خان به قربوي. اوس پرځو ریپورټونو ډاسته ډومبي ریپورت د اسلام آباد نه. وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د نړیوال اقتصادي فورم سره وینا کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه د خبرو د پیل کولو لپاره د امریکا د تلونکي صدر ډونالډ ټرمپ تګلاره ستایلې وه او دا یې د صدر ټرمپ تر ټولو لویه کامیابي ګرځولې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې راتلونکي صدر جو بایډن به هم د خبرو دغه تګلارې ته دوام ورکړي. مل پلوته د څېړونکو وینا ده چې د افغانستان په اړه به د امریکا تګلاره دوام ولري، خو د کشمیر په اړه امکان دی چې امریکا د پاکستان د دریځ ملاتړ ونه کړي، ولې چې د امریکا د پاره د پاکستان اهمیت یوازې د افغانستان پر کې دی خو د هندوستان اهمیت د ټولې آسیا د پاره دی. په دې باندې د اسلام آباد نه زموږ همکار رابعه پیر یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د نړیوال اقتصادي فورم سره وینا کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه د خبرو د پیل کولو لپاره د امریکا د تلونکي صدر ډونلډ ټرمپ تګلاره ستایلې وه او دا د صدر ټرمپ تر ټولو لویه کامیابي ګرځولې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې راتلونکي صدر جو بایډن به هم د خبرو دغه تګلارې ته دوام ورکړي. بل پلو ته د څېړونکو وینا ده د افغانستان په اړه به د امریکا تګلاره خو د کشمیر په اړه امکان دی چې امریکا د پاکستان ته دریز ملاتړ ونه کړي، ولې چې د امریکا د پاره د پاکستان اهمیت یوازې د افغانستان په لړ کې دی خو د هندوستان اهمیت د ټولې آسیا د پاره دی. په خوانی سفارتکار آصف درانی وایي
په دې چې امریکن سیستم کې کدا ریپبلیکني یا ډیموکراټي خو د دې چې کوم یو سټیټ پالیسی وي هغه یو رنګ یې افغانستان په لړ کې دواړه، یعنی پرزیدنت ټرمپ او بایډن دواړه وایي چې موږ د افغانستان څو دا غواړي چې دلته ستړیا ده خو دوی هم اتلو د پاره چې دي ځان
خو دې زیاتوي چې د هندوستان سره ستراتیژیکي اړیکې د صدر کلینټن په واک کې شروع شوې وې چې د صدر اوباما او بیا د صدر ټرمپ په واک کې ورته وده ترلاسه شوه. د دې تر مخه بل اړخته امریکا پاکستان د چین یو ستراتیژیکي ملګری ګرځوي او دا چې د امریکا او هندوستان د یو بل سره په ورستیو کې رانږدې شوې اړیکې د پاکستان دپاره د اندېښې وړ خبره ده. د نړیوالو چارو پوه ډاکټر حسن عسکري وایي چې د صدر ټرمپ له اړخه به کله ښه او کله سخت بیان نونه مخې ته راتلو، خو اوس په پدې کې استحکام وی ماحول بشوي چې له سبب په سفارتي کچا د پاکستان او د امریکا د اړیکو د شکېدو امکان دی. دوی زیاتوي
امریکا کې مفادات پاکستان کې اندر نه هي، امریکا کې مفادات پاکستان کې ارد گرد هي. امریکا کا اس وقت جو انٹرسٹ ہے اور نئے صدر کا بھی جو انٹرسٹ ہوگا وہ چاہتے یہ ہیں کہ افغانستان میں ٹاکس کامیاب ہو جائیں.
د امریکا گٹھی په پاکستان کې دنن نه بلکې د پاکستان ګرچا پیر دی. امریکا نوې صدر جو بایډن به هم غواړي چې په افغانستان کې خبري کامیاب شي او په دې اړه به دوی هم د پاکستان مرسته غواړي. کچري خبري کامیاب شي نو د پاکستان او امریکا اړیکې نورې شکې دی سي، کچري خبري ناکام شي نو پر پاکستان د مرستې نه کولو تور لګولای سي. دوی دا هم وایي چې د پاکستان او هندوستان د اړیکو په اړه د امریکا نوې صدر تګلارې کې څه بدلون نشي راتلی. کچري هندوستان د کشمیر پر معامله رضا سو نو امریکا هم دا معامله هوارولو هڅه کوي، خو د جو بایډن حکومت په د پاکستان د دغه دریز ملاتړ ونه کړي چې د کشمیر په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د قرار ده تر مخه وکړي سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گرانو کتونکو، وایس آف امریکا ڈیوا لویا خیبر پختونخوا خبری برخه تاسو نیخ پنی تا گوره او اوره اوس فرضو یو بل رپورٹ رخت پا پاکستان بیا خاصتن بلوچستان او خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د کون کې د نهم ټولګیو څخه تر دولسم ټولګیو پورې په خونځیو کې د کتابونو د نشتون څخه سر ټکوي. د افغان کډوالو په وینا چې د تیرو وو کالو څخه یونیسیار او حکومت پاکستان دا شکایتونه کړي، خو یونیسیار د پاکستان د حکومتي چارواکي وایي چې دا ستونزه د افغانستان د حکومت د پوهنې په وزارت پسې اړه لري. په دې اړه د ډیوه ریډیو سره په بلوچستان کې د افغان کډوالو مدني فعال ظاهر پښتون دا ستونزه په داسې شریکه کړې چې تېر ورځ د جنیوا په غونډه کې د افغانستان سره 13.5 میلیارد ډالر مرستې وشوې، باید دوی سره د کتابونو ستونزه په دې مرسته کې حل کړي شي. په دې باندې یو ویډیو رپورټ د بلوچستان نه د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی باندې کوي.
سرو زرو میډال په غاړه او وست کلن افغان کډوال زده کوونکی سعدالدین دی. د سعدالدین کورنۍ د افغانستان له تخار ولایت څخه څو لسیزې وړاندې کوټه ښار ته راغلي. سعدالدین په کوټه کې زیږیدلی او تر 13 ټولګي پورې زده کړې هم په کوټه ښار کې ترلاسه کړي. له بیوټمس پوهنتون څخه یې بی ایس میتمیټکس کړی او په شو نمبرو ترلاسه کولو پوهنتون ورته د سرو زرو میډال ورکړی، خو د سعدالدین زده کړې هم پر دې ځای ولاړې دي. د هغه په خبره یاد پوهنتون بیوټمس کې د لوړو زده کړو لپاره داخله نه ورکول کیږي.
لوی ستونزه په ایم ایس او پی ایچ ډی کې په خاص توګه داخلو نه راکولو او د هغه لپاره ریزرو سیټ سم نسته او په اوپن میریټ باندې هم داخله نه راکول کیږي. اوس ریسنټلی په بیوټمس لم اپلای کړی ولا ما غله بقاعده چې کوم ډاکومېنټس ما تل درښکاره کړل هغه ټوله دوی لور کړل. دوی د یو میاشت میټینګ او دغه سربیره د غونډو کولو بعد دا زما اپلیکیشن ریجیکټ کړي. قسم زه د دغه یونیورسټي سره ما بیچلر کړی و او زه له دغه یونیورسټي سره ګولډ میډلیسټ هم خپل ډپارټمنټ او یو ستونزه هم نه دره شولې، یو ریزن هم نه دره شولې چې یا د دغه وجه سمشته اډمیشن نه درکو یا له دې له وجه.
په دې اکلمو د بیوټمس پوهنتون کوټې له رجسټرار او نورو ذمهوارانو سره تماس ونیو، خو هغوی خبرو کولو آن د خپل دریځ نه راکولو لامل راښولو ته هم تیار نه وو. په بلوچستان کې میشت افغان کډواز د کوونکو د تنظیم آرسا مشر عزت الله وایي یوازې یو سعدالدین نه بلکې ډیری افغان کډواز د کوونکي له مشکل سره مخ دي. د عزت الله په خبره د پاکستان د وزارت خارجه او تعلیم لخوا وټولو افغان کډوال زده کوونکو ته په تعلیمي ادارو کې د داخلي دو اجازه سته، خو بیا هم لتیرو څو کالو راهسي و دوی ته داخلي نه ورکول کیږي.
تقریبا مر سره 25 ډیر سټوډنټ دغه دي سي له 2013 کال را دي خو ته دوی ګرځي. پاکستان څخه کوم ګورنمنت ته دغه کوم پالیسیز دي دغه پالیسیز مطابق مرته داخلي ورکول اجازه سته، خو بدبختانه دلته د نن کاغه د یونیورسيټي بورډ دی یا د بلوچستان څخه تعلیمي ادارې دي پدې کې د نن په خپل باندې خلک د مشکلات جوړې نو په مر د ډایرکټ نس ویلز د مشکل تا جوړ کړی دی، مطلب نه معلومه دی.
د سفران وزارت پاکستان د افغان کډوالو کمشنری بلوچستان د تعلیم د شعبې مصر عزیز الرحمن وای افغان کډوال زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې د داخلي اخیستلو پوره حق لري. د بلوچستان حکومت له لوري د ایالت په ټولو پوهنتونونو کې و افغان زده کوونکو ته د داخلي ورکولو اجازه نامه موجوده ده، خو د شاغلي په خبره په ځینو پوهنتونونو کې داسې څنګه سته چې په هغه کې افغان کډوال زده کوونکو ته داخلي ورکول مشکل دي.
په داسې برخو کې هغه وای چې تمه اډمیشن دیوسی نو په هغه کې د یونیورسيټي د خوا هم او د نورو ادارو د خوا هم خامخا مشکلات راتلای شي، ولی چې خو خپل یو کوټه یا محدود تعدادی او د هغه لپاره هم ګورنمنت او پاکستان د دې لپاره په هیلت کې او په ډی فارمیسی کې او په انجینرینګ کې او په نور مختلف ډیسپلنز کې مخصوص سیټونه یې شې دي چې هغه د دې د آبادی په لحاظ باندې کافی سیټونه دي. او د پاکستان د حکومت یو بل پروګرام هم دی ټیکنیکل اسیسټنس په نامه باندې، نو په هغه کې هم افغانانو ته ډېره لویه ونډه ورکړې ده.
د یو این ایچ سی آر د پاکستان ویان قیصر افریدی وډیوا ته وویل په ټول پاکستان کې افغان کډوال او په خاصه توګه زده کوونکي له ستونزو سره مخ دي. د افریدی په خبره په پاکستان کې 14 لکه رجسټر افغان کډوال او 8 لکه 80 هزار افغان سیټیزن کارډ لرونکي دي چې 84% برخه یې ځوانان دي. قیصر افریدی وایي یو این ایچ سی آر تر 12 ټولګي پورې افغان کډوال زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابروي او د دې ترڅنګ زده کوونکو ته سکالرشپ سمور کوي. شاغلی افریدی له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان کډوال زده کوونکو په پونتونونو کې د داخلي ستونزې دی هوارې کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
ګرانو کتونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا لوی خبر پښتونخوا خبری برخه کې د بلوچستان نه د حفیظ الله شیرانی کې ریپورت کې وردل چې په بلوچستان کې چې کوم افغان کډوال دي هغه لړو تعلیمونو تر لاسه کولو کې د یو شمیر مسلو سره مخ دي. دا ویډیو ریپورت چې تاسو ته مو وړاندې کوو، او اوس ورزو د اسلام آباد نه یو بل ریپورت راخته د بشري حقوقو درې نړیوال تنظیمونو امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رائټس واچ او آی سی جی د پاکستان په حکومت باندې احمدي عقیده د خپل بشري حقوقو نه محرومه ساتلو او دوی ته تحفظ نه ورکولو تورونه لګولي، او د پاکستان د حکومت نه یې د احمدیانو او هدفي وژنو د پیښو د پلټنو او د کې ککړ ملزمانو په ضد قانوني کاروایي باوري جوړول غوښتنه کړې. د تخبرګون کې د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي یووالي لپاره صلاحکار مولانا طاهر اشرفي د ریس خپلوي نړیوال ادارې پاکستان کې د لګکۍ په معاملہ سم حقایق نه وړاندې کوي، او هغه د احمدیانو وژنو کې ککړ ملزمانو د نیولو ادا هم کوي. خو پاکستان کې د احمدی جماعت ویان سلیم الدین د اشرفي دغه دعوی باندې بے باوري خاري. تفصیلی رپورٹ پہ اسلام آباد نہ پی ولایت چھوڑان نے کبھی
د امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رائټس واچ او انټرنیشنل کمیشن اف جورس دغه بیان زیاتوی د تیر حکومتونو په شان ناز د تحریک انصاف حکومت هم دغه پیښو کې ککړ ملزمانو په ضد کاروایي کې غرضی نه دی. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د سویلي ایشیا لپاره ډایرکټر عمر وړای چویلی د پیښې خی پاکستان کې قادیانان څومره د لوی خطر سره مخ دي. د نړۍ وتلې قانون پوهانو باندې ګډ انټرنیشنل کمیشن آف جورس د قانوني څانګې مشر پاکستان حکومت باندې ملګرو ملتونو د پریکړو په ضد احمدیان د خپلو بشري حقونو نه محرومه ساتلو تور لګولې دي. دغه سیر د هیومن رائټس واچ د ایشیا لپاره ډایرکټر د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو باندې د احمدیانو په ضد توپیری چلن او سوشل میډیا د لارې د دوی په ضد د کرکې نه ډک مواد مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو ټینګار کړی دی. دغه درې نړیوال تنظیمونو د پاکستان څخه د احمدیانو وجنو د دوی زورولو د پیښو آزادانه پلټنو او د کې ککړ ملزمانو په ضد قانوني کاروایي باوري جوړولو غوښتنه هم کړې دي. د تخبرګون کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مذهبي او والی لپاره استاذ مولانا طاهر اشرفي دریس پلوي نړیوال ادارې پاکستان کې اقلیتونو په حق له سم حقایق نړواندې کوي. اغه ملکی دستور کې لګکو ته ورکړل شوی حقونه خوندي ساتلو د اعظم سره احمدیانو هدفي وجنو کې ککړ ملزمانو په ضد د کاروایي داوه هم کوي.
مجرم جو پشاور کے ہیں، تین وہ مذہبی بنیاد کے تھے، ان کے نامزد مجرم تھے، وہ گرفتار ہو چکے ہیں.
مولانا طاهر اشرفي ویل پیښور کې د عقیدې په اساس وجل شوی درې احمدیانو نومول شوی ملزمان گرفتار کړی شوی دی. نوموړي زیاته کړې د پاکستان ریاست به دا نه زغمي چې څوک په خپل سر باندې د عقیدې په بنیاد کمیوتن قتل کړي. خو پاکستان کې د احمدي جماعت ویان سلیم الدین د مولانا طاهر اشرفي په دغه داوو باندې بے باوري ښایي.
اصل انویسٹیگیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. تو یہ کہ یہ کام تو انٹیریئر منسٹر کا ہے کہ بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، ہمارا تو یہ کنسرن ہے. دوسرا یہ کہ کمیونٹی سے تو کسی لیول پہ رابطہ کسی حکومتی عہدیدار نے نہیں کیا.
اغه وای اصل پلټنې خود دې پکارد چې احمدیانو باندې حملو کې ککړ ملزمانو په شا سوک ولاړ دي. بل دا چې دا د کورونو چارو د وزیر ذمہواری جوړیږي چې اغه د نیول شوی ملزمانو په حق له تفصيلات وړاندې کړي. سلیم الدین زیاته کړي چې حکومت څه کاروایی کړي هم د تشویش خبره دا ده چې دا تر اوسه پورې په دې حق له احمدی جماعت اعتماد کې نه دی اغسته. امنیسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ او آئی سی جے پاکستان باندې د مذہب په اساس توپیری قانونونو د ختمولو ټینګار هم کړی دی. خو د پاکستان حکومت د مذہب د سپکاوی قانون دفاع کوي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
گرانو کتونکو، وایس اف امریکا ڈیوالو خیبر پختونخوا خبری برخه تاسو نیخ پنیغا اوره او ګوره. ورته یو بل رپورټ راخته، متحده عرب اماراتو د کار او سیلګری په ویزو بندیزونه لګولي. حکومت وایي صرف د سیلګری ویزې بندې دي. پوهان وایي د وړاندې نه ګڼ شمېر خلک بیروزګاره شوي او نور به هم بیروزګاره شي. د پوهانو وینا ده که متحده عرب امارات بندیزونه وګچی نو دا به د پاکستان اقتصاد هم اغیزمن کړي. په دې باندې تفصیل څه دی د مردان نه ریاض حسین وړاندې کوي.
سلور سلویخ کلن تاج محمد خان د مردان ضلع سره تعلق لري. د کرونا وبا وړاندې دوی د دوبی نه واپس پاکستان ته راغلي وو، خو اوس د متحده عرب امارات لخوا د بندیزونو له امله دوی نشي کولی چې واپس خپل کار ته لاړ شي. تاج محمد وایي هغوی د کور یوازینې د ګټې وټې ذریعه ده او د بندیزونو له امله اوس بیروزګاری سره مخ دی. دوی وایي د کور د اته کسانو کورمی ضرورتونه په ګرانه پوره کوي. متحدہ عرب امارات دیارلس مسلمان ہیوادونو تا د کار کولو او سیلګری ویزی زنڈولی دی. پدی ہیوادونو کی پاکستان هم شامل دی. د انګریزي ژبې ورسپانا ایکسپریس ټریبیون د دوبه ایرپورټ فری زون په حواله وایي د نوي روزګار او سیلګری لپاره د لنډي او اوګدي مودې ویزې به د نوي احکاماتو پورې ځنډول شي وي. خو د پاکستان د قومي اسمبلی د اورسیز د قائمه کمیټې غړي شیخ فیاض الدین وایي د متحده عرب امارات لخوا صرف د سیلګری ویزې بندې کړې شوې دي. دیوائی زما دا خیال دی چې پسیل گرے بندی زونه دی، نه چې د کار کولو ویزی بندی شوی دی. خو بیا هم د متحده عرب امارات حکومت زمونږ سره رابطه نه ده کړې. کدا سی وی هم نو د پاکستان حکومت به د متحده عرب امارات سره دا ستونزه اوچه تکړي. په خیبر پښتونخوا مردان خار کې په خلیجی هیوادونو کې د نوکرو د ورکولو کارکونکي یا اوورسیز پروموټر بنیامین خان وایي د کرونا وباله عمله متحده عرب امارات هم اغیزمن شوی دی او دې سره پاکستان ته راغلي خلک د نوکرو د نشوالي له امله بیروزګاری سره مخ دي. دوی وایي متحده عرب امارات د وړاندې نه په نوکرو بندیزونه لګولي وو، خو ځایي خلکو واپس د ویزیټ یا سیلګری په ویزو خپل تک شروع کړی وو، نو هغوی د سیلګری ویزې هم بندې کړې. د زیاتوي د خیبر پښتونخوا په لکونو خلک په متحده عرب امارات کې د مزدوري د فارزي او پاکستان ته غیر ملکی زر مواد له هم را لیږي. دوی وایي دې سره نه یوازې د خلکو روزګارونه ختم شو، بلکې د پاکستان اقتصاد به هم سخت اغیزمن شي. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن وائی د پنزلس لکنا زیاد پاکستانی په متحده عرب امارات کې جون کوي او هر کال نږدې سلور ارب ڈالر پاکستان ته هم رالیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دی واستا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پسترګ کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ.
ګرانو کتونکو، وایس اف امریکا دیوا ریډیو لوی خیبر پښتونخوا خبری برخه تاسو دا وخت نیخ پنی غوري او اوري او سرزو یو بل رپورټ راخته. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ په محسن داوړ وی وی ډی وته ویلي نور به د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد د اپوزیشن ګوندونو د جوړ شوي اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ڈی ایم په راتلونکو جلسو او غونډو کې ګډون ونه کړي. محسن داوړ اوس تل هغې پی ڈی ایم پریښي چې په تېرو ورځو کې یې په یوه غونډه کې د دې اتحاد له مشر مولانا فضل الرحمان سره اختلافي خبرې تبادله شوي. لهغه وروسته مولانا فضل الرحمن په پی ڈی ایم کې په محسن داوړ اعتراض کړی و او پوښتنه کړې و چې هغه د کوم ګوند په استازیتوب په پی ڈی ایم کې شامل دی. په دې باندې د ډیوا خبریال ارشد مومند یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
محسن داوړ دی وته ویل څو سیاسي ګوندونو ته د په پی ڈی ایم کې په موجودګۍ اعتراض و. محسن داوړ دغه ګوندونو نومونه وانه غستل، خو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د پېښور جلسې نه وړاندې شوې غونډه کې اعتراض کړی و چې محسن داوړ د کوم ګوند په نمایندګۍ په پی ڈی ایم کې ګډون کوي. محسن داوود ویل دین وړاندې په کراچۍ کې شوې جلسې ته هم د ده پر اغوښتو سیاسي ګوندونه ناخوښو او هم په دغه وجه د ګوجرواله جلسې ته راونه غوښتل شو. دغسې د کوټې جلسه کې هم د ده په ګډون اختلاف و او د پېښور جلسې ته راونه بلل شو. محسن داوود ویل اوس د ملتان جلسې ته د بلاول بټو زرداری لخوا رابلل شوې خو نه غواړي چې د ده له وجې پی ډی ایم کې اختلاف راپیدا شي.
نو ما دا غوښتل چې تنازع جوړ شي زما د لاسه او بیا هغې د وجې نه د مومنټ ته څه نقصان ورسي. نو سبا به خدای خبر مسله بیا خپله جوړوي او بیا به دې دا وایي چې دا د ده د لاسه مسله جوړه شوه. نو دا سیاسي ګوندونه خپلو کې نو بس زمونږ نیک خواهشات دي ورته سره خدای دی چې دې په خپل مقصد کې کامیاب شي.
پی ڈی ایم چې د یولسو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو غورځنګ دی. موجوده تحریک انصاف حکومت پر ضد یې د ملک بیلابیلو برخو کې جلسې پیل کړې دي. څېړونکي وایي د محسن داوود نه ګډون له وجې د پی ڈی ایم په غونډو اثر پرېوتی شي. د پېښور په پوهنتون کې استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف وایي د محسن داوود په شکل کې په پی ڈی ایم کې د هغه ځوانانو نمایندګي وه کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرستیال دي او د پی ڈی ایم د هلو ځلو مرسته یې کوله. خو اوس په دغه مرسته د پی ڈی ایم د لاسه اوزي.
ته اوس کوم سیاسي بیانیا چلیږي ټول ملک کې د پی ڈی ایم د طرفه نه هغه ماما دا څه کوم محسن داوود شو یا منظور پښتین شو دی د ډیر وخت نه دا خبره کوي چې د ریاست د دننه کوم دا د خلکو حقوق پکار دي یا د آئین د لاندې د خلکو حقوق پکار دي. نو څه نه ګڼم څه کدغه سي دی وایي چې محسن داوود به ناراضي یا منظور پښتین. نو دا خو یو طرف ته خو به جلسې کمزوري نو زما په خپل خیال کې یو فضل رحمان د وجې نه د پوره جمهوري عمل سکون زاده ته نقصان ده. الک هغه فرغ دلی ونه کی او که فرغ دلی وکي نو زما په خپل خیال کې دا پوره د ملک سیاست لپاره یو ډیر خشګون ده.
د پی ڈی ایم مرکزی ویان میں ابتہار حسین سره مو د واتس اپ او ټلیفون د لارې د رابطې هڅه وکړه خو بریالی نشو چې نظر یې معلوم کړو. او د خیبر پښتونخوا ویان جلیل جان دی وته ویل په یو میټینګ کې بوخت او نشي کولای چې خبرې وکړي. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا پېښور.
ګران پښتونخوا وایس اف امریکا د ویلیا د پښتونخوا خبری برخه هم دی په پای طرفي خو تاسو چې په دې ماسو شګو کې بعد خبرو تر برخه پیل کیږي زموږ همکار ملګری بهروز خان ما دا برخه تاسو لپاره وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دا پرونه رسو د دیوا په فیسبوک باندې یو ور بیا هم وګورئ. وی ویډیو زموږ په فیسبوک باندې پته ده. اوس لپاره جنرال جمع هوي جلیل اجازه وړم په دې پامه.
قدرمنو لیدونکو او ریدونکو احترامونه سلامونه. دیو سره ملګری اوس د لوی پښتونخوا خبر پښتونخوا د چکه ما باقي برخه ده. په دې کې مونږه موضوع د سیدا چې پاکستان سپریم کورټ د امریکا درته د وال سټریټ جرنل یو اخبار دی دا غیر رپورټرو ډینیل پال هغه په کال 2002 کې په کراچی کې وتښتول شو او بیا یې سر پرې کړی شو په ظلم وجل شو او هغه سر پرې کړی مړی چې و بیا هغه وموندل شو په هغې کې بیا پلټنې وشوې پولیس کیس جوړ شو دا په اپریل کې شوی وه په کال 2002 کې هم په جون کې هغه کال 2002 کې ترهګري ضد چې کوم عدالت دی هغه د هغې د جنرل پر په وجنه کې چې کوم مین اکیوز دی یا چې کوم خاص هغه دی قاتل وګرځولی شو هغه عمر سعید شیخ دی چې هغه برطانوي سټیزن دی شهري دی او د پاکستان نسلي.
هلو السلام علیکم.
نو هغه د مرګ سزا او د هغه نورو ملګرو چې هغې ته عمر قید سزا خو بیا تیر کال بخې دې کال د سند های کورټ د هغوی هغه سزاګانې هغې معاف کړې او د عمر شیخ سزا یې د پانسۍ نه عمر وبخې اوو کالو ته ورول. اوس دغه خو د امریکا یو ژورنالیسټ وو په پاکستان کې دغه سره دا حال وشو د پاکستان امیج ته تاسو خپله سوچو کې د پاکستان نوم به په نړۍ کې بیا څنګه وي. نن هم په نړۍ کې د ټولو نه خطرناک ملک دی پاکستان دی افغانستان دی دغسې به د نړۍ یو نور هم وي. خو د ډینیل پل وجنه چې هغه عدالت ته هم راغله په پاکستان کې څومره ژورنالیستان وژل شول په هغې کې عدالتونه څه وکړل. زمون سره د پېښور نه چې هغه د پېښور پریس کلب هم څو واره صدر پاتې شوی دی او هغه د خیبر یونین اف ژورنالیسټ د هغې د تنظیم چې کوم دی هم څو وارې مشر او صدر پاتې شوی دی شمیم شاهد را سره دی. شمیم شاهد ستړي مشې په خیر راشي.
مهرباني مهرباني.
د ډینیل پل وجنه کې چې کوم عدالت وو د هغه وخت ترهګرۍ ضد عدالت هغه د ثبوتونو په بنیاد باندې دغه سزاګانې ورکړې. د سند های کورټ اوس فیصله کړې چې هغه ثبوتونه پوره نه وو. بیا دغه کیس د سند حکومت او د ډینیل پل مور پلار د پاکستان سپریم کورټ ته یوړو. سپریم کورټ پرون چې کومه فیصله وکړه په هغې کې دا ویل چې د سند او د حکومت او د شانتي د ډینیل پل د مور پلار چې کوم اپیل وو هغه یې ریجکټ کړو هغه یې رد کړو ځکه هغوی غوښتل چې دی هم په دغه زړو سزاګانو کې پاتې شي. خو د دې سره سره په عدالتي نظام باندې د پولیس په تفتیش باندې خبرې او بیا به د پاکستان د ژورنالیسټانو حال ته راځو.
مننه بهروز خان. خبره داسې ده چې په پاکستان کې چې کوم د پراسیکیوشن دی چې کومه استغاثه ده هغې چې کوم کیسونه جوړوي نو هغه خو هغوی جوړ کړي په تاڼو کې هغې ډېر غټې غټې دفې ولګوي. خو بیا دغه استغاثه چې په دې کې پولیس والا دي په دې کې نور تحقیقاتي ادارې دي په هغې کې نور لا انفورسینګ ایجنسۍ دي هغوی بیا د مختلفو وجوهاتو چې په هغې کې غټه خبره دباو ده په هغې کې غټه خبره دړچی دي هغوی بیا دغه ثبوتونه چې کوم دي یا د دغه مقدمو کې بهانی دي نو هغه پوره دي کې او د هغې په بنیاد باندې په لاندې عدالتونو کې خو یو سړي ته سزا وشي. خو بیا په بره په سپریم کورټ کې یا په های کورټ کې یا نور داسو خصوصي عدالتونو کې د هغې پیروي نه کیږي هغې هغه ګواهان چې کوم دی منحرف شي او منکر شي د هغې په بنیاد باندې دلته کې دا منظمان چې کوم دي دوی ته دغه میلو شي ریلیف میلو شي دوی اخلاص شي. دا یوازې ډانیل پرل مقدمه نه ده دا ابول دلته کې د مشال خان مقدمه وه په چې کوم د عبدالولي خان یونیورسټي سټوډنټ وو چې په هغې کې کوم سړي ته د سزای موت ورکړی شوی وو نو هغه هغه سزا هم چې کوم دی نو په سزای موت نه عمر کید کې بدل شوې ده. دا دلته کې یو ډېر غټه بدقسمتي ده د پاکستان د لا انفورسنګ اداري چې کوم دي، نو یو خو د هغې تحقیقات صحیح نه، بل د هغې هدف صحیح نه، بل په دغه ادارو کې د بد مرغه د ترهګرو د جرایم پیشو او خلکو د هغې ملګري دي، هغې نه غواړي چې د هغې هغه ترهګرو ته نو سزا ورکړی شي چې کوم د هغې لپاره کار کوي، چې کوم هغې په لاسو کې لوېږي. نو دا یو ډېره غټه مسله ده. که تاسو وګورئ نو زموږ جرنلستان دانیل فرخ امریکانی و، د هغو خو مقدمه هم چلېده، د هغې کې مطلب سزاګانې هم وشوې. دغه شان زمونږ د پاکستان چې څومره جرنلستان دي، سلیم شهزاد و، حیات الله و، موسی خان خیل و، ابراهیم خان و، نصر الله و، دا به زه کم کم سلو ته پاسه یو سل اته کسان دي، د چا چا نومونه به اخلم، په هغې کې تحقیقات هم وشو، په هغې کې عدالتونو انکوایری هم وکړې، رپورټونه هم مرتب کړو. اوس چې کوم دی نو په هغه رپورټونو باندې او په هغه دغه باندې حکومت چپ خوله پاتې دی. دا یو ډېر بدقسمتي ده. دلته کې
بدې خبره کوو شمین صاحب، زموږ سره زموږ همکار چې په پیښور کې هم سره یو ځای پاتې شوی و، دلته په امریکا کې اوس هم د خوشبختۍ نه ووایو چې په ډیوه کې یو ځای کار کوو. جهانگیر خټک صاحب راسره ملګری شوی دی. جهانگیر خټک صاحب هم لکه د شمیم شاهد په یونین کې پاتې شوی، د یونین صدر پاتې شوی، د پریس کلب صدر پاتې شوی، دا څومره چې تحریکونه چلېدلي دي د دې تحریکونو، او یو ورکر جرنلست پاتې شوی څنګه چې شمیم شاهد دی، مونږ د نږدې نه لیدلي دي. دا ځکه په دې دومره ډاډ دا خبره کوم. شمیم شاهد جنرال پال خبره وکړه، جهانگیر خټک صاحب د خپل د پاکستان د جرنلستانو حالت ترالو پاغي باندې به هم خبره کوم، تاسو هم پاغي باندې خبرې په د ډینیل پال په اړه باندې چې کوم پلیټنې شوې دي، تحقیقات شوې دي، کوم خبرونه راوتلي دي. هغه په 2002 کې تللی او چې کله د افغانستان کې د طالبانو حکومت واړول شو او هغه تر هغه ډلې د افغانستان نه راووتي، هغه راغلی پاکستان ته، څومره چې رپورټ شوې دي. ډینیل پال دې ته تللی چې د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارو د ترهګرو ډلو سره څنګه اړیکې دي، څومره اړیکې دي، په دې باندې هغه تحقیقاتي رپورټ لیکو. په دغه وخت کې هغه اوچت کړل شو، سر ته بس کړل شو، یعنی د پاکستان ایمیج. دلته کې هم د جرنلستانو تنظیمونه دي، هغې دپاره هغه دې کار دی. خو دې ته وګورو چې د ډینیل پال نو وروستو د جرنلستانو په اړه باندې د پاکستان په دغه کوم صورت حال دی، او خپل د ننه سن چې شوم شاید ذکر وکړل د خبرې به تاسو هم اوریدلی د ننه د جرنلستانو څه حال دی.
ډیر مننه بیروز صاحب تاسو ته، او شمیم شاهد صاحب ته او کتون کو ته ډیر سلامونه احترامونه. او دا حقیقت دا دی چې ډیر زیات تکلیف دی، حقیقت دی. که خبره دا ډینیل پرل کو او که هغه نه پښ چې څومره واقعیات شوی دي، که سلیم شهزاد دی او لکه شمیم صاحب ډیر نومونه نور زموږ د مرګرو واخستلو، چې د چا قتل وشولو او بیا هغه نه پس هیڅ پته ونه لګېدله، رپورټ هم مخې ته راغلل، پته شته هم ده، ډیرو خلکو ته پته هم ده. زموږ خپل کمیونټي کې خلکو ته کافی معلومات دي، او ډیر خلک داسې دي چې هغه ما په خیال چې پوره رښتیا کوای، نو بیا یره دا وی چې دا تر چا غي حال ما غوشي چې کم د دوه خلکو شوي دي. لہذا ډیر خلک په دې باندې لکه مکمل توګه باندې کولاو خبره کولو نه اعتراض کوي، مکمل خبره نشي کوله. ادمه خیال دا دي چې سو پرې پاکستان کې همیشه نه تاسو وګورئ، د مونږ چې کم صحافت کې مرګري دي، کا شمیم دي، کا تاسو یو په دمونږ نور چې کم دا وخت په یونین کې مونږ مرګري دي، پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ یا د علاقائی تنظیمونه چې کم دي، د هغې د طرفه همیشه نه د صحافت باندې چې څومره قدغنونه راغلي دي، څومره پابندۍ راغلي دي او څومره سینسرشپ راغلي دي، همیشه نه هغه پر ضد آواز اوچت کړل شوی دی، او هغه پر ضد همیشه نه کوشش شوی دی. خو زموږ چې کم وس دی هغه یو خاص حد پرې رسی، یعنی زموږ وس دی پرې رسی چې مونږه دا کېناستلو، خبره مو کړله، آواز مو اوچت کړلو، او سوالونه مو اوچت کړل، هغه سوالونه چې هغه جواب کلونه وشل نه پرې نه دی معلوم. ولې نه دی معلوم؟ دا د پاکستان ریاست، دا د پاکستان ریاست فرض دی چې هغه جواب ورکړي. نو که فرض کې هغه جواب نه راځي، نو دا سوالونه به نور مو اوچتېږي، او بیا بیا ته کیږي سر د زړه دا کیږي چې پاکستان په حواله تر چکله جمهوریت او د جمهوریت ناره لګي هغه بیا ته غپ لګي هغه دکا په نړۍ کې چخلک وای چې زموږه پاسپورت یې تشته دی یا پاکستان په حواله تر چکله جمهوریت په حواله خبره کوي نو په نړۍ کې چې مختلف هیوادونه دی هغه ډېر زیات توجه لرنه ور کوي وجه څه ده وجه هم تک ده چې موږ پخپلا رښتیا پټو موږ پخپلا هغه واقعیت جوړو چې کم یو داسې مثال جوړولو کوشش کوو په معاشره کې چې کم ځای کې کڅوک رښتیا راوستلو کوشش کوي کاغذ ریاستی ادارو په حواله سره وي سیاسي ګوندونو په حواله سره وي یا خاص چې کم مختلف ډلې دي چې کمې وسله والې ډلې هم دي هغو په حواله سره هر چا په حواله سره هر کله چې صحافي خبره کوي نو هغه لپاره چې کم اسپیس دی تاسو ګورې بیرو سے په خبر کې تاسو هم صحافت کړی دی شمیم صاحب ډن هم کوي ماشاء الله ما هم تلګ ډېر کړی دی مونږ چې کم دور کې صحافت کولو هغه وخت کې هم مونږ به دا همیشه ویل چې مونږ لپاره چې کم صحافت لپاره یو سپیس دی چې کم ځای دی هغه لګې دی تنګیږي لګیا دی ولې چې رښتیا ویلو دپاره تاسو سره ځای کمیږي لګیا دی تاسو که څه وایئ نو د هغې اغیز یوازې نه یوازې په تاسو باندې راځي بلکې هغه ادارې باندې هم راځي چې کم معاشي قتل شروع شي بنیادی توګه باندې هغه اداره دومره کمزورې کړلې شي چې هغه د دې جوګه پاتې نه شي چې ماته تنخواه راکړي او بیا آخر کې څه وشي چې ادارې تباه شي او صحافت بیا دا چې کم د نیوز روم دی هغه نه بهر راوځي زمونږ په هغه کې جی جی
حقیقتونی نو اغا خواګه کړل شي ځکه چې اغا رښتیا دی یو وستل شي یا رنگ بدل شي شم شایسته د ادارو حال چې کوم دی خپل تاسو بیروزګاری ولیدا او بیا داسې جرنالستان چې هغه سرکښ او ته پدی وایو چې هغه نه باندې چا خبره یا پچل ول کې خپل خبره رسوي یو کوي او هغه تر په هر څومره قیمت ته کوي د ادارو څه حال دی او سر امپروومنټ راځي که نه راځي عمران خان خو چې پوره آزاد دی چې په برطانیه کې دومره آزاد نه دی
دا زمان لازم ده چې د عمران خان د پاره خو به آزادي خو زمونږ د پاره خو چې کوم پابندیانې زه یقینا زه در دوام چې ما د ضیاءالحق د مارشل لا دوروم لیدلې ما د هغې نه وړاندې دورونو نه خبر شوی ما دا سی پابندی په پاکستان کې په میډیا باندې د مشرف او د ضیاءالحق په دور باندې نه و د کسنګ چنن دا نن زمون غټه غټه داری چې دوی چې باندې دان گروپ ته تاریخ کې نوای وخت گروپ ته تاریخ کې جن گروپ ته دا تقریبا په ځای ملاړي دي نوای وخت گروپ ډیر زیات په دې راځي ټلویزیون باندې دا غي ځنې د فرونه باندې شو هغه ډیر په مشکلاتو کې دي په جن کې په نیوز کې هم مطلب د تنخواګانو صورتحال خراب دي په ډان کې ډېر غټ کټ لګول شوی دی په ټلویزیونونو کې روټور نه غټه اداره چې د فنګو د لحاظ هغه ایکسپریس ګروپ وو هغه هم تقریبا هغه ډېر زیاتې دفتر ودرولې او په سلګونو خلک یې ایستې دي په پېښور کې به درته دا ووایم چې په پېښور کې دوه واړه واړه اخبارونه پاتې دي چې هغې کې سلګ ډېر هغې مطلب هغه سر ړه کوي د دې نه علاوه چې کوم نور اخبارونه دي نو هغه د مالی مشکلاتو سره ښکار دي او یو مازی خبر ورته کوم چې د دې 13 اکتوبر نو ما د یو اخبار ایډیټوري جاین کړه او چې ما څنګه د اخبار ایډیټوري جاین کړم چارواکو هغه اخبار چې د تغیر ته میډیالیست وي دا غی نه په دې بنیاد وي چې ما وباسي چې ما هغه مالک ته دا وایي چې ته د لری کنه مونږ ستاده لیسنس بحال کو کنه دې در سری نه په مخه ده ښه نو نن دا حال چې دوی مې یې ته نو زما غ مالک ته ما چرو را داسې کار د خپل اخبار دې ما په نو بس زما تی لاک شم خو دې بل څه کول راولا او دلته دا حال دې چې دا اخبارونو زیات زما د پیښور پر سکلب نن کې کومګا حساب کتاب کو نظر 1500 سلیریش ممبران دي او په دې 1500 سلیریش ممبرانو کې 200 شپېته دا بالکل بے روزگار دی دا مکمل بے روزگار دی او په دې 200 دا پاتې چې کوم دین په دې کې بیان نه هو یا لس کسان دا چې هغه نړیوالو ادارو سره دینو دا غي معاش نه خره هغه ته مشکلات نشته او دا باقی چې کوم دینو د چا په تنخواه کې 20% کټ راغلی دی چا په دې مل کې راغلی دی د چا د 500 تنخواه نشته او د چا د 300 تنخواه نشته دا د ادارو حال دی یو دویمه خبردار کټغن دومره دی کټغن دومره دی چې نن زه په قبایلي ضلعو کې چې کوم ظلم روان دی او کوم ډکټیټرشپ روان دی زه په هغې باندې څه نشم لیکلی زه په هغې باندې بالکل څه نشم ویلی او که لیکم او یا وامه نو بس بیا مې حال خراب دی یا زما هغه ادارې هم نشي قبلولی هغه زور هغه هم نشي برداشت کولی نو دلته کې دا دی چې زمونږ بدلی بالکل هغه سا اخلو خوله نشو خوځولې سترګې نشو غړولې غوږونه هم کاډه کړي دي او دلته کې حالات تو د پاکستان د رسنو حالات چې کوم دي نو دا زه وایم چې دا د دنیا د ټولو نه خراب دي دلته کې بالکل عمران خان دپاره ازادي ځکه ده چې عمران خان په چوکۍ ناست دی او هغه مطلب چې هغه ته هېڅ نه ښکاري دغه شان د هغه ملګري چې کوم دي نو هغه هم د هغه د خبرې نه بله خبره نشي کولی هغه مجبور دي چې هغه د هغې خبره وکړي او یو طرف ته هغه سره چې کوم خلک دی نو د هغې ټیک ده زه خو دا وایم خو دا ده چې زما اندازه داره چې د پاکستان حالاتو چې په دې 2.5 کال کې څومره خراب شو دومره خراب مخکې نو
شمشاسه په دې خبره کوو د ډینیل پر د وجنې سره ترهګری تړلې ده د ترهګری سره د پاکستان امیج تړلې ده د پاکستان ټولنه تړلې ده د پاکستان اقتصاد تړلې ده سیاست سفارت تړلې ده خارجه پالیسی تړلې ده بهرني امدادونه دي قرضونه دي دا تړلې دي دا ټول د دې سره دي او دغه باندې FATF چې کوم دغه دی یو پخړ نوملړ کې د پاکستان دغه دی په گری لیست کې دی وجه دغه ترهګري ده پاکستان کې او د ترهګرو ډلو ته دغه مالی مرستې دي چې روانې دي جنرل خټک صاحب د ډکلن واش کتاب لیکلی دی د نائن لایوز آف پاکستان کتاب خو نه پوهېږم مونږ ته پلان معمولا نه دی ویلی خو په دا ریویوز چې راغلي دي په هغې اړه باندې خلک خبرې کوي لکه نیویارک ټایمز پرې ریویو کړې دي لیکلې ده دغه شان ته وال سټریټ جرنل پې ډکلن واش ته خپل هم خوشحاله ښکاري خو ډکلن واش کې لیکلي نو څه به یې لیکلي ځکه چې ډکلن واش یو جرنلسټ چې هغه د پاکستان انتخابونه د هغې کوریج کو او پاکستان ورته په شپه کې وي چې وځه
بالکل ما قلم لا کتاب نه دی لوستلې الله می کتلې نه دی چې لاس تراشی نو ضرور به قلم مو وایم بم خو زما خیال دا دی چې ګوري دا هغه خلک دی چې چا پاکستان په حواله رپورټینګ کړي دی بهر نه ناز دی او بهر نه راغلي دی بیا پاکستان کې هغه هر چرته ګرځېدلې دی او آن دا ګراوند رپورټینګ کړي دی او بیا هغه نه پاس هغه ادارو سره هغه منسلک دی هغه ادارو سره هغه کار کوي تړلې دی چې کمې مضبوطې دي چې کمې نړیواله کچه باندې ډېر لوی طاقت لري لہذا هغه چې کله سشې چاپ کی نو هغه اهمیت به نور هم ډېر زیات شي هغه خو پاکستانی ادارو کې پاکستانی چې کم زمونږه ادارې دي اخبارات دي رسائل دي هغه کې هم خبرونه خورازي لکه ما تاسو ته ویل چې الته کې چې څومره سپیس شرنګ شوی دی لکه دا شمیم صاحب ذکر وکړلو چې هغه دومره زیات سینسرشپ په خپل ژوند کې نه دی لیدلې دا خبره ما خپل ډیر مرګرو نه بالکل د کشانت اوریدلې ده چې دومره سنسرشپ چیرې هغه خلکو د خپل هم اوریدلې ده چې کم خپل دان غنی چې هغه عمران خان سره لکه مرګري دي هغه د خپل مم اوریدلې چې سنسرشپ شته دي زما خیال دا دی چې داسې کتابونه چې راځي نو دوکه به یقیني توګه باندې حیران بنې شو که داسې تفصيلات راشي چې کم دا کم خبره چې مونږ کو لګیږي د دې چې کم ته وای هغه انیکډوټل اویډنس یعنی دا سه چې کم شواهد چې کم د خلکو ترغې خبرې کړې دي او بیا هغه کتابي شکل کې مخه ته راوستي دي هغه به مخه ته راځي ځکه چې تاسو دا وګورئ چې همیشه نه تاریخ ډېر بے رحم شه دی تاریخ هیڅ سره هم چا باندې رحم نه کوي لہذا چې هر څوک تاریخ لیکي هغه که تاسو یې او که څوک بل څوک دی چې کله هغه تاریخ لیکي نو هغه ډېر بهیمانه طریقے سے بالکل بے رحمہ طریقے سے اگر لکھی اور اگر کہ رشتیا مخت راضی او هغه رښتیا بیا چې کله خلک وګوري او دا موشل پاکستان کې دام شوی دی ولی چې هغه خلکو ته هغه وخت پر معلومه خو وی لکه بیا هم دا وایم معلومه هر چاته دا دا معلومه ده چې دا هغه چې کم ځای نه را روان دي دا ټول پرشرز کم ځای نه را روان دي سس کیږي لګیا دي دا مونږ اولم کتل یو کا متی الله جان غیب شولو چې کله میڈیا کې خبرې راغله نو بیا غن پس دوباره متی الله جان پیدام شولو او نن پر دا پتون لګیتل چې متی الله جان چا اوچت کړو ولی اوچت کړو متی الله جان خیالات هر چاته معلوم دي وینا مقصد دا دی چې دک شانته زما په خیال دک شانته کتابونه دک شانته چې کم کار دی هغه مونږ ته نور هم ضرورت دی ولی چې کله پاکستان کې ادارتی تطهیر نه وي ادارتی سطح باندھے التک کے کم دا اداروں پلٹنے صحیح طریقے سے نہ کی گی ہاگا پورے بیا باہر نہ باغا تطہیر کی گی باہر نہ بدا ہاگو جائزہ غست لکھے گی چکل باہر نہ جائزہ غست لکھے گی نو یقینی توگا باندھے ہاگا با ڈیر ادارے تین خوشحال نے بھی اور دا تاثر نشی سارو لے دما خیال دا دے چے گورو بچے دا کتاب کی سر اگلی دی ہو دینا اول ہم ڈیر کتابوں نہ راگلی دی دینا اول ہم دک شانت تاریخ لکھل شوے دے اور دینا اول ہم ڈیر چکم خلق دی اگئی مخونه مخ تر اغلی دی چاغی کم قسم تا یو غلط کردار لو بولے دے زما خیال دادے چې دا زمونږه صحافت ته پارا همیشه نه یو چیلنج وو دے او ما په خیال را روان وخت پرې به وی سو پرې زمونږ صحافیان یو موټه نوی سو پرې زمونږ صحافیان چې کم ال تکې زمونږه صحافیان لګیا دی ډیر لوی قیمت هم ادا کوي ګوري مرګرو پلے نوکرے او بے لے دمرا زبردست لوے کچا باندے خلکو پلے نوکرے بے روزگاری دمرا زیادہ دا ہر تڑے خپل کور کار لری او گئی لکہ دمرا تکلیف نہ تیری گی لگیا دی چے سو پرے زمونگا یو نیشنل ڈائیلاگ برخا نشی جوڑا لکہ دا گوری دا چے کم خبر مون کو دا خو ڈیر مہم دی او پکار دا چے دا وی او جاری بم وی انشاءاللہ خدا ما خیال دا دے چے دا دا دے وس دے کے وسط پکار دے دے کے سیاسی ڈلے پکار دی چاہ گئی ہم دا دے برخہ جوڑ شی آگئی ہم راشی خبروں کی اگل تک آگئی ہم رائے ور کی اور دا کسی بیا پکار دے چا عدالتون تم راشی دیر خلق وئی چاہ پاکستان کے عدالتون آزاد دی دیر خلق وئی چاہ پاکستان کے عدالتون آزاد خودی خو یہ خاص حدا پری دی چاہ کم جے کے دیر آزاد فیصلے بھی ال تک بیا کی دی شی چاہ تاسوتا نتائج سے مختلف کار شی نو کم از کم پکار دا چاہ زمونگا چاہ کم تنظیمون دی اگا دک عدالتونه لګونته یو امتحان کې دیم واچي هم دک شانته کیسز بی سی ولې چې دا आवाज کتا سو دک شانته خاموشه سره پاتش ولې ګوري نړیوالې ادارې کتا سو سی پی جی او ګوري یو کتا سو رپورټر سانس فرنٹیرز او ګوري یا نور چې څومره نړیوالې ادارې هر طرفه نه आवाज یو دی هم مکه دې چې کم دا شاهد صاحب لګیا دی مونږ ته مونږ خبرې لګیا دی هر طرفه نه आवाज یو دی چې کم خلک نه اوري هغه به دا حل اوري چې کلا دا لوی عدالتی فیصلو په صورت کې راشي چې کلا دا لوی چې کم د مونږه مختلف قومي قیادت چې مونږ ورته وینا نه چې کم اغه یو دی کینی او ال تکي ک پاکستان کې جمهوریت ایجنډا دنو زما په خیال کو جمهوریت نوم صحافت دی ولې چې ک صحافتي ازادي نه وي نو جمهوریت چرته نه راغو جمهوریت خو دې آزاد دی نو کفرس کې تاسو ته یو شخصي ازادي نشته دی نه تاسو صحافت چرته نه آزاد راغو او بیا هغه تاسو څنګه جمهوریت ویل شي لہذا زما خیال دا دی چې دا یو نېشنل ډیسکورس برخه پکار ده
یو پښتنه په اخر کې موږ سره وخت کم دی چې شاید نه بوکو او هغه دا چې څنګه چې په دې په ملک کې دننه لګیا دي تحریکونه چلی مظاهری کوي غوښتنې کوي ارتارونه بکوي اب نشي کولی دغه سره په نړۍ کې هم دغه ملک په اړه دغه ملک سیاست په اړه څنګه چې ځانګړي ټټک سبزي کړو د نړۍ هم یو تشویش شته یو اندېښنه شته پلټنې معلومات شته واسې شمشاید صاحب ته هم چې لکه د په سټوډنټ لیب کې مظاهرې په جرنالیزم کې هم مظاهرې تر کومه هم مظاهرې کوي
نو دا باروز نه لکه څنګه چې جهانگیر خان وویل دا کې یو مسله بل موږ سره پیښه شوې ده اوازونه خو موږ کوو خو زموږ د اوازونه ډېر تیتر بیتر دي موږ دبا د مرغه په 2012 کې زمونږ د پاکستان فیډرال یونین اف جرنالست کوم دی نو دا په دو دړو کې شو او اوس د خیر سره دا په شپږو دړو کې دی او هر یو چې زمونږ په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې کم مشران دي نو آغا جرنالستان کم و کاروباری زیاد تی دبا دا مرغا دغا مشرانو چی کم دے نو آغایی که خپلو که مطلب مفادات رو پار جنگی گی نو زمان دا لاورو یا دا پیخورو یا دا کت عواز دیر ورو که شوه دی من دا چگی وو من بانی پابنده مرازی پا اسلام آباد کم رازی و دبا دا مرغا زمان دا کیادت چی کم دے نو آغا زمان دا چی کم مضبوط یونینو نو آغا پشپا گو برخو کی تقسیم شوه دی او زمان دا عواز دیر تس نس که دا یو دوی ما خبردارا که من دا دالت تم لارشنو پا دالت که هم دا سیف وکار بشان دا ججانو دیر زیاد کمی دی من دا خود توقع کو چی خدای پاک دیر سیف وکار یو متبادل پیدا کی آغا کار سنگو آغا دلده که دا حکومت خلاف چی کمی پیسلی کری نو پاکی که دیر زیاد خیلی پاکی که در دازو تاستو بیا پتا ای ابا نی پتا پاکی که من دا حیات الله عدالتی کمیشن دا ریپورٹ دا پارا ریٹ پیٹیشن داخل کرے دے او آغا غی ایکسپٹ کرو پاگی وانے کاروائی روانا دا تو حکومت دا طرف پاگی چھے یو جیبا خبرو دے چھے حکومت وی چھے منگا دفت نیشے چھے دا حیات اللہ کل مرو او دا دا باندی وزیر آزم ہو یا حکومت کل دا انکوائری ایڈر کرو اس پاگی واندی ادرین سلورم تاریخ تے کل ہوئی دا با نن روڑو کل ہوئی دا با سبا روڑو یو دیر جیبا توک روانا دا منگا غی ریپورٹ تریو منگو آئی چھے جن دا ریپورٹ را گئے نو کم از کم دی دنیا تو پتہ لگی چھے دا حیات اللہ چا وجلو او دا دا مڑے چھے دا اتکڑو کے بندو دا چا غرزو لیو منگو آئی چھے دایشن کسے سو عدالتو سو پیسالی اکرے نو کیدی چھے
او دا او بخی دا حیات اللہ گناہ دا چھے حیات اللہ دا حقی واقعی ریپورٹنگ وکو چھے آغا دا آغا دا کلی دا کور واقعی وا او حقا کور چی پر نخشو دی حکومتی خلکو دغه خو دا د دریزو چی گن دی دا دننه نه چودلی دی د آیت الله داور دا هغه خپل پلټن چی وی هغه وی چی نه او دا غالبن چی دغه وړمبنې د ټول پدې کې
پدې کې دوه واکې شوی دا ډرون عملې شوی او پرویز مشرف چې دا ډرون نه دی دا دنه بم چودلی دی او حیات الله دا دی پورا ثبوتونه سره مخې ته راغلو
او نو ځکه چې هغه رپورټ د سر په قیمت شو منګ جنرالستان صافیان نن هم دا غواړو چې د حیات الله داور سره سره د هغه ټول جنرالستانو چې وجل شوی دی په نخښه شوی دی کټار شوی دی هغه په نتن دی وشي او د حکومتونو دی ورته عدالتونو دی ورته ځکه نو کې زه خپل دوړ من منو ډیر زیات مننه کوم شایسته شمن شایسته تاسو مهرباني مهرباني ډیره مهرباني ګران اردوونکو کتونکو زم د خبرونه وخت په سر پر سیګل زو زما همکار وکیل خان درنه جوړو په مخه مخه
دیوه سره اوسئ.